سلامونه ستړي مشایې تاسو مخه کلا ساده رادیو ناوړه د خبري خبرونه په خبرونه پیلو د امریکا متحده ایالاتونو له افغانستان څخه په وارداتو تعرفه 15% ته لوړه کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پنځشنبه یو اجرایی فرمان لاسلیک کړ چې له مخې به په راتلونکو ورځو کې د افغانستان په شمول له لسګونو هیوادونو څخه په وارداتو نوې تعرفې ولګول شي. شاوخوا څلور میاشتې وړاندې امریکا له افغانستان څخه په وارداتو کې 10% تعرفه اعلان کړې وه چې اوس دا 15% ته لوړه شوه. د افغانستان د مدني بنسټونو یو ائتلاف د افغان ښځو لپاره د یوې ولسي محکمې د جوړېدو خبر ورکړی. دغه ولسي محکمه چې د نړیوال عدالت یوه ابتکاري هڅه ده د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ښځو پر وړاندې جنسي ځورونې څېړي او رسوا کوي. تمه ده چې دا محکمه د دایمي ولسي محکمې تر چتر لاندې د 2015 کال د اکتوبر له 8 تر 10 نیټې د اسپانیا په مادرید ښار کې جوړه شي او له هغو افغان ښځو نجونو څخه واوري چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له منظمو ځپلو سره مخامخ شوي. دا استمایا غونډه به په نړیوالو ته په ژوندۍ بڼه خپره شي. د دایمي ولسي محکمې مرکز په روم کې دی او تر دې دمه د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې له 50 زیاتې ناستې ترسره کړي چې په کې له بشري حقونو څخه سرغړونې د جګړې جنایات او د بشر پر ضد جرمونه څېړل شوي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د پنځشنبه په ورځ خبر ورکړی چې په کابل کې څلور خبریالانو د رسنیو کارکوونکي له زندان آزاد شول. د ځوانان راډیو مرستیال اسلام ګل توتاخیل او د بیګم راډیو خبریال احمد ضیا امانیار چې شپږ میاشتې مخکې بندیان شوي وو او همداراز په کابل کې د رسنیزې محتوا تولیدونکي شرکت پیکسل کارکوونکي احمد نوید اسخری او مشتاق احمد حلیمی له دوو اونیو بند وروسته له زندان آزاد شوي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د یادو خبریالانو او رسنیزو فعالانو د آزادۍ دوه هرکلی کړی خو وایي چې د دوی آزادۍ باید له پیله نوی سلب شوی. د روسي لوري د اوکراین په پلازمینه کیف باندې د وروستي مرګونی بریته د تلفاتو شمیر 13 ته رسیدلی چې په کې 15 ماشومان دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي نن په ټولنیزو رسنیو کې په پیغام کې لیکلي دي چې د په وینا له دې کرکجن برید وروسته د ژغورنې عملیات پای ته رسیدلي او 159 کسان ټپیان شوي دي. ښاغلی زلنسکي زیاته کړې چې دې برید د روسي د لوري یو ځل بیا دا څرګنده کړه چې پر مسکو باید فشارونه زیات شي او نور بندیزونه ولګول شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ترامپ هم دا بریټ غندلې ویل دي چې پر مسکو به نوی بندیزونه ولګوي. او انوش دستګیر د افغانستان د فوټبال په خنای روزونکې د هالنډ د فوټبال د اتلس کلونو خکته لوبغاړو روزونکې وټاکل شو. دستګیر پر پنځشنبه پر خپل فیسبوک باندې ویلي کل شو د هالنډ د اتلس کلونو څخه خکته لوبغاړو د روزونکې قرارداد لاسلیک کړی دی. انوش دستګیر له 2013 کال تر 2022 کال پورې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم روزونکې و. خبرونه مو واوریدل او وړاندې را سره دا مطلب واوریدل شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو د څار او تحلیل ډله وایي چې د خراسان څنګه د افغانستان سیمې او نړۍ لپاره تر ټولو ډیره ګواښونکې ډله ده. خو په افغانستان کې عام وګړي بیا د دغې ډلې په اړه څه وایي؟
موږ د دایښونو ډېر بدې خاطرې دي. خاطر لرو چې په ننګرهار کې ډېر کورونه زیانمن شوي دي، ډېر خلک یې د ګناه خلک شهیدان کړي دي، حتی تر تېر حکومت کې په بمونو کې نیولي.
وړاندې به د هغو کسانو ترخی خاطرې هم در سره شریکې کړو چې د تیر جمهوریت پر مهال د داعش وسله والو ډلو د فعالیتونو په سیمو کې ژوند کاوه. د افغانستان د مدني ټولنې یو ائتلاف د افغان ښځو لپاره د ولسي محکمې د جوړېدو خبره کړې. پښې دا محکمه څه ډول ده او فعالیتونه به څه وي؟ افغانو ښځو نه څه ډول دفاع کوي؟ وړاندې به یې په راپور کې درته وایي. له دې سربیره دا بر سر واوري چې له افغانستانه بهر هغه کسان چې فرهنګي فعالیتونه کوي په دې وروستیو کې دغه فعالیتونه ډېر شوي.
د افغانستان د لیکوالانو، شاعرانو او ژورنالستانو راتګ او په دغه غونډو کې ګډون ادبي ناستو یا غونډو ډیر تاثیر کړی دی.
هیڅ تاثیرات او اغیزې څه دي په اړه هم درته جزئیات لرو. نړیوال مطالبه ته هم کېږي بلتي هم پاره.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه زفرید سیالمه او په تخنیکی چارو کې را سره شفیق یاردی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو د سره تحلیل ډله وایي د دایش خراسان څنګه د افغانستان سیمې او نړۍ لپاره تر ټولو ډیره ګواښونکې ډله ده. بیا سازمان پر بندیزونو د سره ډلې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپل تازه راپور کې زیاته کړې چې طالبانو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو له هغې ډلې القاعده او متحدینو سره یې لپاره یې مناسب چاپیریال رامنځته کړی او دوی ته یې په دې هېواد کې ځای ورکړی. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا پر بندیزونو د څار او تحلیل ډلې افغانستان سیمې او آن نړۍ کې د داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې د خراسان څانګې د فعالیتونو د زیاتېدو خبره کړې او اندېښنه یې ښودلې چې دا ډله نړۍ ته تر ټولو ګواښونکې ده. د ملګرو ملتونو سازمان پر بندیزونو د څار ډلې په خپل تازه شپږ دیرسم راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ د جولای په دیرسمه یې امنیت شورا ته وړاندې کړی زیاته کړې چې طالبانو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو له دې جملې القاعده او متحدینو لپاره یې د مناسب چاپیریال برابرولو ته دوام ورکړی چې دا د دوی په ټکو د منځنۍ آسیا او نورو هیوادونو د امنیت لپاره جدي ګواښ ګڼل کیږي. د ملګرو ملتونو پر بندیزونو د څار ډلې په دې اوویست مخیز راپور کې چې د ملګرو ملتونو پر ویبپاڼه خپور سوی دغه شان ویلي چې دغې ډلې ته د بهرنیو ترهګرو د بیرته ستنېدو په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي، ځکه د راپور په ټکو دوی ښایي منځنۍ آسیا او افغانستان ته د بیرته راتګ له لارې د سیمې امنیت ګډوډ کړي. دې راپور کې راغلي چې که څه هم د طالبانو حکومت د دغې ډلې فعالیتونه کمزوري کړي، خو ویل سوي چې له 2040 کال راوروسته د داعش خراسان څنګ د شاوخوا 2000 جنګیالیو په لرلو په افغانستان دننه او بهر د روسیې د قفقاز په ګډون په منځنۍ آسیا کې د نورو ترهګرو ډلو له ناراضي ډلو د جنګیالیو جذبولو ته دوام ورکړی دی. دغې ډلې ویلي چې د داعش خراسان څنګه چې مرکز یې په افغانستان کې دی، د پیغام رسونې د خوندي اپلیکیشنونو او خواله رسنیو له لارې خلک سخت دریځۍ ته هڅوي او دا مهال امریکا او اروپا ته تر ټولو ستر ګواښ بلل کیږي. راپور زیاتوي چې داعش خراسان څنګه هڅه کوي چې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو او نړۍ کې خپل فعالیتونه پراخ کړي. په دې راپور کې دا هم راغلي چې د افغانستان په شمال ختیځ او د پاکستان پولې ته نږدې سیمو کې داعش خراسان څنګه ماشومان په دینی مدرسو کې روزي او له 14 کلونو کم عمر ماشومانو ته د انتحار روزنې پروګرامونه هم جوړ کړي دي. ځینې افغانان په ځانګړي ډول هغوی چې په تیره کې داعش خراسان څانګې له بریدونو ترخې خاطرې لري، دا شان راپورونه اندېښمنوونکي بولي. د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسیدونکي اسدالله چې د 1401 کال د ثور په لومړۍ نیټه په یو جومات کې د داعش ډلې په حمله کې د نعمت الله په نوم 45 کلن ورور وژل سوی وایي دا شان راپورونه یې سخت اندېښمنوي. د ازادي راډیو ته وویل
شهید شو دا شی مسئولیت منلی وو. موږ د دوی د حملو ترخی تجربه لرو. اوس له ویرې آن څوک جومات ته نشي تللی. ویروګو چې بیا انتحاري ونه شي، ځکه ماشومان او کورنۍ لرو.
د دې برید مسؤلیت چې یو دیرس کسان پکې وزل سوي وو او تر نوي ډېر ټپیان سوي وو د داعش ډلې خراسان څانګې منلی وو. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي هم په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل
داسې راپورونه نه جوړوي. موږ د داعشو نه ډېر بدې خاطرې دې خاطر لرو چې په ننګرهار کې ډېر کورونه زیانمن شوي دي، ډېر خلک یې بې ګناه خلک شهیدان کړي دي، حتی تر تېر حکومت کې په بمونو کې نه ولي. دا راپورونه خامخا د افغانستان په ولس کې ژوند کې یو اندېښنه چې ټول افغانستان شاید دی ورمانی.
د امنیت شورا د دې تحلیلي ډلې د راپور له مخې د داعش جنګیالي د افغانستان په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې ویشل سوي دي. د ملګرو ملتونو پر بندیزونو د څار ډلې د اندېښنه هم څرګنده کړې چې کېدای سي یو شمېر سختدریزي جنګیالي له سوریې څخه افغانستان ته انتقال سي او بیا له منځنۍ آسیا څخه د سیمې د هیوادونو پر ضد عملیات پیل کړي. راپور کې دا هم ویل سوي چې د طالبانو کړنو د داعش خراسان څانګې وړتیاوې کمزوري کړي، خو دغې ډلې د خپلو فعالیتونو د دوام لپاره د طالبانو د حکومت د نارضایتۍ یو ترڅنګ د منځنۍ آسیا له بهرنیو جنګیالیو څخه هم ګټه پورته کړې ده. د ملګرو ملتونو د څار ډلې ډلې دا هم ویلي چې طالبانو د تاجکستان د انصار الله ډلې د ازبکستان اسلامي جنبش او خطیب امام بخاري جنگیالي په خپلو پولیسو او پوځي قطعاتو کې شامل کړي دي. که څه هم د طالبانو حکومت ویاندویانو د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر بندیزونو د څار او تحلیل ډلې د دې راپور په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار کړی چې دوی د داعش خراسان څنګه سخت ځپلې، د القاعده په ګډون نورې ترهګرې ډلې متواري کړي او په خبره یې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. د یادونې ده چې د داعش خراسان څانګې د طالبانو له واکمنېدو وروسته هم د افغانستان پلازمینې کابل په ګډون بېلابېل ولایتونو کې خونړي بریدونه کړي او د طالبانو حکومت د کډوالو چارو وزارت د سرپرست خلیل حقانی په ګډون یې ځینې حکومتي چارواکي او طالب پلوي دینی عالمان هم په نښه کړي او وسلي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د افغانستان د مدني ټولنې او ائتلاف د افغان ښځو لپاره د ولسی محکمې د جوړېدو خبره کړې چې دا محکمه اجرایی بڼه لري او کنه لري او څه ډول د افغان ښځو له حقونو دفاع کوي. تفسیر فیروزی عزیزی نورو.
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو د څلورمې کلیزې په درشل او په ورته وخت کې د طالبانو حکومت لخوا په دغه هیواد کې پر افغان ښځو او انجنو د محدودیتونو په پراخېدو د افغانستان د مدني ټولنو یو ائتلاف د افغان ښځو لپاره د ولسی محکمې د جوړېدو خبره کوي. دا محکمه د بشري حقونو د سازمانونو رواداري، د افغانستان د بشري حقونو او ډیموکراسۍ سازمان، د سیاستونو د مطالعاتو او پراختیا سازمان او د بشري حقونو مدافعینو په همکارۍ جوړیږي. د دغه سازمانونو ائتلاف د پنځمې په ورځ د جولای په 1 په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د افغان ښځو لپاره ولسی محکمه به د اکتوبر له 8 نیټې تر 10 پورې د هسپانیا په مادرید ښار کې جوړ شي او هغو افغان ښځو او انجونو شهادتونو به پکې واورېدل شي چې د 2021 کال له اګست په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له سیستماتیکو ځپنو سره مخامخ شوي دي. د رواداري په نوم د بشري حقونو سازمان مشر شهرزاد اکبر د اګست په لومړۍ نیټه د افغان ښځو لپاره د ولسی محکمې د جوړېدو د هدف په اړه ازادي راډیو ته وویل:
دادگاه مردمی برای زنان افغانستان هدفش است که جلو روند عادی سازی پالیسی های سرکوبگرانه طالبان را بگیره.
د افغان ښځو لپاره د ولسی محکمه هدف د طالبانو د زبونکو پالیسی او د نرمال کېدو مخنیوی او افغان میرمنو ته د دې فرصت برابرول دي چې د خلکو د محکمه او د نړیوالو قاضیانو د یو پلاوي په حضور کې خپلې تجربې او وضعیت په نړۍ سره شریک کړي. موږ هیله مند یو چې د محکمې د پریکړې څخه پر طالبانو باندې د سیاسي فشار د زیاتولو لپاره ګټه واخلو. همدارنګه په دې بهیر کې چې کوم اسناد راټولېږي، د نړیوالو بنسټونو له لارې د افغان ښځو پر وړاندې د طالبانو د حساب ورکولو لپاره وکارول شي.
شهرزاد اکبر که څه هم وایي چې دا محکمه یو غیر رسمي میکانیزم دی او پریکړې اجرایی بڼه نه لري، خو زیاتوي چې د استماعي محکمې له دوه ورځنۍ ناستې وروسته په درېیمه ورځ به قاضیان خپل لومړني غبرګونونه ولري او په ډسمبر میاشت کې به قاضیان د طالبانو پر وړاندې د څلور افغان څارنوالانو لخوا د وړاندې سویو تورونو په اړه قضاوت وکړي. دا محکمه د ایټالیا په روم ښار کې د میاشتې یوې نړیوالې ادارې د ولسی دایمي محکمې په چوکاټ کې جوړیږي چې تر اوسه یې په ټوله نړۍ کې د بشري حقونو د سرغړونو، جنګي جرمونو او د بشریت ضد جرمونو په اړه له 500 زیاتې غونډې جوړې کړې دي. د افغانستان د مدني ټولنو ائتلاف په بیان کې دا هم راغلی چې د دې محکمې په شاهدانو کې به د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه قربانیان، حقوق پوهان او د بشري حقونو فعالان شامل وي او د محکمې غونډې به په ژوندۍ بڼه خپرې سي. په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت د افغانانو په مهراویت د افغانستان د ولسی محکمې هرکلی کړی دی. نوموړي په خپله ایکس پاڼه په یو پیغام کې لیکلي چې عدالت ډېر ډولونه درلودلی سي او باید د قربانیانو پاتې سونو د کیسونو پر بنسټ یو جامع او هر اړخیزه تګلاره غوره سي. یو شمېر افغان میرمنو او انجونو هم د دغه اقدام هرکلی کړی او دا یې د افغان ښځو د حقونو د دفاع په برخه کې یو مهم او بې ساری ګام بللی دی. له دې ډلې د کابل ښار یوې اوسیدونکې بهار ازادي راډیو ته وویل:
په عنوان یک دختر افغان از راه اندازی محکمه مردمی بر خاطر زنان افغانستان عمیقا حمایت میکنم. زه د یوې افغان نجلۍ په توګه د افغان ښځو لپاره د ولسی محکمې له جوړېدو ملاتړ کوم. زما په اند د هغو ښځو د غږ لپاره چې له څو کلونو راهیسې له ظلم او بې عدالتۍ سره مخ دي،
یو مهم بی سارای اوړین ګام دی، ځکه موږ نه غواړو چې نړۍ له موږ سره یوازې خواخوږي وکړي، بلکې موږ عمل او عدالت غواړو.
د خوست ولایت بی اوسیدونکو چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
دغه زه یو ډېر ښه ګام ګڼم او دا د